Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar,
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
The Sahaba of Zikr given in the Hazrat Mustah bin Usasa Zikr Gigi, the winner of Laqab Mustah, the Dwi Walida Hazrat Mustah Salama bin Sakharwa, she the شهد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ د ترور د ریتا بنت سخر لوروا حضرت مسلم بن اساسد د حضرت تبیده بن حارس د هغو دو ورونو حضرت طفیل بن حارس و حضرت اسهل بن حارس سره د مکې طرف ته هجرت کړی وو. د سفر نه مخکې دوی دا خبره کړې وه چې دا دوی به د ناجی په وادی کې یو ځای کېږي، خو حضرت مسلم بن اساسه وروسته پاتې شوي وو ځکه چې د سفر دوران دی مار چیچلی وو. په بله ورځ هغه خلک چې مخکې تللي وو هغوی خبر شو چې حضرت مسلم مار چیچلی دی، نو بیا دا خلک واپس لاړه او دوی ځان سره مدینې ته راوستل. مدینې کې دا ټول خلک د حضرت عبدالرحمن بن سلمہ کری سارو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم د حضرت مسلم بن اساسہ او د حضرت زید بن مزین ترمنځ د مواخت رشته قائم کړې وه. حضرت مسلم د بدر سره سره نورو ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره شامل وو. د هجرت په اتمه میاشت کې، د هجرت د اتو میاشت نه پس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن حارث د شپیتو یا د یو روایت مطابق د اتیاو کسانو سره روان کړي وو، لیږلي وو، او هغوی لپاره یو سپین رنگ جنډه جوړ کړې وه چې حضرت مسلم بن اساسه اوچته کړې وه. د دغې سریې مطلب دا و چې د قریش تجارتي قافلې ته په لاره کې ودرولی شي. د قریش د قافلې امیر ابو سفیان او د زنو مطابق اکرمه بن ابو جهل او د زنو مطابق مقرز بن حفص د دې قافلې امیر وو. په دغه قافله کې 200 کسانو چې مال یې وړو. د صحابه او دغه جماعت، د صحابه او دغه ډلې رابق نومې وادي کې دغه قافله رایساره کا او دغه مقام ته ودان هم ویلی کېږي. دا قافله صرف تجارتي قافله نه وه، بلکې د جنگ سامان هم دی کې وو. او چې کومه ګټه به چې کېده د دغې قافلې، نو هغه به هم د مسلمانانو خلاف په جنگ کې استعمالېده، ځکه چې د واقعاتو نه دا معلومېږي چې هغوی پوره تیار وو. بهرحال دا خلک چې لاړه، نو د دوړو ټلو ترمنځه د تیراندازان علاوه بل مقابل ونه شوه او د جنګ لپاره باقاعده سربندي هم نه وه شوې. باقي هم د دې یو ځل ذکر شوی دی د یو بل صحابي په ذکر کې. هغه صحابي چا چې د مسلمانانو له طرفه وړومبی غشی چلولی وو وړومبی غشی ویشتی وو هغوی حضرت سعد بن ابي وقاص وو او دا هغه وړومبی غشی وو چې د اسلام له طرفه ویشتی شوی وو. په دغه موقع حضرت مقداد بن اسود و حضرت اینه بن غزوان هم د سیرت ابن هشام د تاریخ تبری کې او دو بن غزوان راغلی د نامه چې دوی د مشرکانو د ډلې نه راووت او مسلمانانو سره میلاو شو ځکه چې دوی دواړو اسلام قبول کړی وو او د مسلمانانو طرف ته دوی تلل غوښته. د حضرت عبده بن حارث په سرکردګۍ کې دا د اسلام دویمه سریه وه. د تیراندازانه پس دواړه ډلې وروستو شوې او مخکې هم په خطبې کې یو ځل د ذکر شوی دی او په مشرکانو باندې د مسلمانانو دومره روب جوړ شو چې هغوی دا وګڼل چې د مسلمانانو یو ډېر لوی لښکر دی چې د دې د دې مدد کولی شي. نو هغوی وویرېده واپس لاړه او مسلمانان هم بیا هغوی پسې ورنغله ځکه چې مقصد جنګ نه و، صرف هغوی ادرول مقصد او دا سبق ورله ورکول مقصد و چې د مسلمانانو خلاف که هغوی به تیاری کوي نو مسلمانان هم تیار دي. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خیبر په موقع حضرت مستہ او ابن الیاس له 50 وسک خلک ورله ورکړی وه. دوی دواړو له حضرت فرمایي چې مال غنیمت به دا چې کوم په هغه زمانه کې ورکړی کېدو. د دوی وفات په شپږویشتم او د طبقات الکبرا په تاریخ دا خبرې لیکلې دي چې دوی وفات د 1500 کالو په عمر کې په 1400 هجري کال کې د حضرت عثمان د خلافت په دور کې شوی وو. دا هم ویل کېږي چې دوی د حضرت علي د خلافت تر وخته پورې ژوندي وو او حضرت علي سره په جنګ صفین کې هم دوی شامل شوي وو. په دغه کال بیا په 1400 هجري کال کې دوی وفات شوي وو. حضرت مسلم هغه تندی چې د چا د نانو د نفې بندوبست حضرت ابوبکر کول او د دوی دا ذمه وه. خو چې کله په حضرت عایشه باندې الزام ولګولی شو او په دغه الزام لګولو کې چا چې لګولو په هغې کې حضرت مسته هم شامل وو، نو حضرت ابوبکر هغه وخت قسم خوړلی وو چې آینده به د دې کفالت نه کوي. نو په دې باندې بیا دا آیت نازل شوی وو چې ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. چه تاسو کې چې کوم صاحب فضیلت دي او صاحب توفیق دي هغوی په دې قسم نه خوري چې خپلو خپلوانو او مسکینانو او د خدای پاک په لاره کې عزت کوونکي له بس نه ورکوي. په کار دا چې دوی دې معاف کړي او درگذر ورسره دې وکړی شي. آیا تاسو دا نه خوښوئ چې خدای پاک دې تاسو وبخښي؟ او خدای پاک خو ډېر بخښونکي او بار بار رحم کوونکي دي. نو بهرحال دا یې چې نازل شو، نو په دې بیا حضرت ابوبکر یو ځل بیا د دې نفقه جاري کړه او چې کله خدای پاک د حضرت عایشې بریت نازل کړو، نو بیا بوتان چې چا لګولی وو په هغوی له سزا هم ورکړی شوه. د ځینو روایتو مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې باندې الزام لګولو په وجه چې کوم اصحابو له کوڼو سزا ورکړې وه، نو پای کې حضرت مسته هم شامل وو. حضرت مسیح علیه السلام د افق چې کومه واقع ده الزام چې لګول شوی وو، نو دوی په ذکر کې دوی فرمایي حضرت فرمایي چې دا یوه ډېره اهمه واقع ده او مسلمانانو لپاره په دې کې سبق هم دی، نو ځکه د دې ودا یو ډېر تاریخي بلکې تاریخي خو نه خو یوه اهمه واقعه ده او مسلمانانو لپاره په دې کې یو سبق هم دی. نو ځکه د دې تفصیل هم ډېر لیکلی شوی دی او خدای پاک دې باره کې په قرآن کې آیتونه هم نازل کړي دي. نو برحال حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې خدای پاک په خپل اخلاقو کې دا خبره شامله کړې ده چې هغه د وعید پیشګویي په توبه او په استغفار او په دعا او په صدقې لرې کړي. همدغه شان د وعید پیشګویي د توبه او د استغفار او دعا د صدقې په وجه وزندی. همدغه شان انسان ته هم هغه همدا اخلاق ښودلی دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام دغه واقعې ذکر کوي. نو د وعدې او د وعید تر منځ چې کوم فرق دی هغه ظاهر کړی دی. بیا هغوی فرمایي چې لکه څنګه چې د قرآن او د حدیث هم دا ثابته ده چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها باره کې چې منافقینو د صرف د خباثت په وجه چې کوم د حقیقت نه برخلاف یو تهمت لګولی وو، نو د دې په تذکره کې بیا ځینې ساده طبیعت لرونکي صحابیان هم شامل شوي وو. د دې مقصد فتنه نه وه، دوی د سادګۍ نه په دې کې شامل شوي وو. او یو صحابي داسې په کې وو چې هغې به د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د کوره دو وخته روټه هم خوړه. نو حضرت ابوبکر د دې په دغه خطا باندې بیا قسم خوړلی وو او د وعید په طور یې دا لوز کړی وو چې زه به د دغه بې ځایه حرکت په سزا کې بدله بوس هیچرې هم روټه ورنه کړم. نو په دې بیا دا آیت نازل شوی وو چې ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. نو بیا حضرت ابوبکر خپل هغه قسم مات کړو او د دې روټه بیا هماغه شان جاري وساتله. نو په دغه بنیاد په اسلامي اخلاقو کې دا خبره داخله ده چې یوه مسله حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې که د وعید په طور دا قسم وکړی شي، دا لوز وکړی شي، په یو لوز وکړی شي، نو د هغې ماتول په حسن اخلاق کې شامل دي. مثلا وعید صدی فرمایي چې که څوک د خپل د خدمتګار باره کې دا قسم وکړي چې زه به ضرور د 50 سپلای وهمه، نو د هغه په توبه او په تضرع هغه بیا معاف کول دا سنت اسلام دی. دې لپاره چې د خدای پاک د اخلاقو باندې عمل وکړی شي. خو د وعدې خلاف کول جایز نه دي. که وعده پوره نه کړی شي نو د هغې به تپوس کېږي، خو که وعید پرېښودی شي نو په هغې باندې بیا نه کېږي. وعده لوز هغه دی، یو قسم چې وکړی شي، یو لوز چې وکړی شي، نو هغه ټول چې کوم منفي او مثبت اړخونه دي هغه مخې ته ایښودل کېږي او بیا کېږي. او د دې پابندي بیا ضروري وي، د هغې ماتولو باندې به بیا تپوس کېږي، بیا به جرمانه هم کېږي. د صحیح بخاري روایت مطابق حضرت عایشه د عفت واقع تفصیل بیانوي او فرمایي، زه د دې تفصیل چونکې اهمیت دی نو ځکه حضور فرمایي زه دا بیانوم چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم به چې کله د سفر اراده کوله، نو هغوی به د خپلو بیبیانو تر منځ قره اچوله، او چې بیا چې اچار نامه به راووته نو هغوی به ځان سره بوتله. نو د یو حملې په وخت چې هغوی کړې وه، نو زموږ تر منځ چې قره اچولې وه، نو حضرت عایشه فرمایي چې زما نامه په کې راغلی وه، نو زه د هغوی سره بیا لاړم. او هغه وخت د حجاب حکم نازل شوی وو، د پردې حکم راغلی وو، نو زه په وده کې به کینولی کېدم او بیا هغه به د اوږ د پاسه چې کوم هغې باندې به ډیس ورلی کوله، پوره یو پټ بند یو ځای وي دغه د اوږ د پاسه ایښودو دپاره. وایي سره ته وایي هودج به زه هلته نه کوزلی کېدم. وایي چې زه مونږ هم داسې سفر کې وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه حمله نه چې فارغ شو واپس راتله، نمون مدینه ته جوختو چې شپه وي د کوچو کم ورکو د روانګي حکم ورکو او چې خلکو اعلانو کو نو زم روانو شم د فوج نه مخکې وتم پیاده او چې کله زه د خپل حاجت نه فارغه شم ځکه چې د حاجت له تلنې مې یو طرف ته لاړم نو بیا چې د خپل د هودش طرف ته راغم او ما خپلې سینې ته لاس لږ ولو نو ما وکتل چې د ظفر د تورو نګینو چې کوم هر هغه زما چېرته پرېوتې وو یو هر ما اچولی وو چې هغه پرېوتې وو نو زه واپس شم او هغه مې له ټول شروع کړو نو د هغې تلاش په وجه ګمانه وخت شو څه وخت ولګېدو نو په دې کښې هغه خلک چې زما اوږه تیارولو هغوی راغلو زما اوده جوچت کړو او زما په اوښې کېښودو چې په کومه نه به زه ما به سواري کوله نو وی هغه خالي وه هغوی داسې پوه شو لکه زه پکې یم او دوی چې هغه زمانه کښې به وایي ښځه به ډېر سپکې به وې ډېر وجود به ډېر درون نه وو او په بدن به ډېره زیاته غوښه هم نه وه وایي لږه خو به لږه شان خو به هغوی روټه خوړنو وایي هغوی چې کله هغه اوده چوچت کړو نو د هغه بوج هغوی ته غیر معمولي ښکاره نه شو دا احساس یې ورته ونه شو چې دا سپک دی نو زه تشریح فرمایي چې هغوی هغه اوچت کړو وایي زه کم عمره جینۍ ومه نو هغوی اوښ هم روان کړو په خپله هم روان شو چې ټول لښکر چې کله تېر شو نو د هغې نه پس ته ما خپل هار هم بیا موندو وایي ما خپل هغه هار خپل هغه میل هم بیا موندو او وایي زه چې په ډېره واپس راغم نو هلته هیڅوک هم نه او بیا چې زه د هغه خپل هغې ډېرې طرف ته لاړم چې چېرته زه ومه نو ما په دې خیال چې دي که زه بیا نه موندمه نو واپس هم دلته را شي نو زه دلته ناست وم چې سترګه مې ولګېده او زه اوده شم وایي صفوان بن معطل سلمه زکواني د فوج شا ته به روان وو یو کس وایي شا ته وو چې دا کته دپاره چې قافله لاړه نو سسیس پاته شا ته خو نه دی پاتې شوی نو هغوی وایي سهار دلته راغله او هغوی چې د یو اوده بنده وجود وکتل وایي ما له راغله او د حجاب د حکم نه مخکې هغوی زه لیدلی وم نو هغوی واپس راغله او هغوی ان لله وویل او د هغوی په ان لله ویلو باندې وایي زه راپاسېدم نو هغوی وایي بیا خپله اوښه کېنوله او هغې نه پسې زه په هغې باندې سرو شم او هغوی هغه اوښه وایي روانه کوو وایي تر دې چې بیا مونږ فوج ته هغه وخت ورسېدو چې کله هغوی د غرمې په وخت آرام لپاره په خپلو ډېرو کښې وو نو چې دې نه پسه چې څوک به چې وژلې کېده نو هغه ووژلې شو یعنې په دغه خبرې زه نو خلکو بیا الزام له بول شروع کړ د غلط قسمه خبرې د زتاشي طرف ته منصوبې کړې وایي د دې تهمت باندې عبدالله بن عبی بن سلول وو او مونږ چې مدینې ته ورسېدو نو وایي هلته زه تر یوې میاشتې پورې بیمار وم او د چا به چې تهمت لګولو نو د هغې د خبرو باره کښې به خلکو خبرې کولې او دغه بیماری دوران به چې کومه خبره به زه په شک کښې اچولم هغه دا وه چې نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه ماته کې ما هغه مهرباني نه کړده چې کوم به هغوی زما وي زما د بیماری په وخت کښې به ما هغوی کښې مخکې لیده وایي ډېره مشهوره شوه دا خبره د تهمت او خبرې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته هم ورسېدې نو وایي د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به چې کوم سلوک به وو ما سره په بیمارۍ کښې هغه به ما ته نه ښکارېدو یعنې کوم چې به مخکې وو وایي هغوی به دننه راغله سلام به یې وکړو بیا به یې دا وایي چې دا اوس څنګه ده وایي زه د دغه تهمت اړو څه خبر نه وم وایي چې کله چې زه د بیمارۍ نه ښه شوم نو د کمزورۍ په حالت کښې وم او زه د مسته سره د مناسې طرف ته لاړم چې د قضای حاجت ځای وو وایي مونږ هم د شپې به وتو او دا د هغه وخت نه مخکې خبره ده چې کله بیتالخلا کورونو سره چوغ جوړېدو هغه زمانه کښې زر فرمایي چې د رفع حاجت لپاره به خلک بهر ته تلو او ښځې به د شپې وتې چې کله به تیاره شو وایي دې نه مخکې وایي زمونږ حالت د مخکینو پخوانی عربیانو په شان دی و چې هغوی به ځنګل ته یا بهر به تلل قضای حاجت لپاره. زه او مسته بن ته رحم دواړه روان وو چې په دې کې د هغې په خپل صدر کې ونښته او تنده کې وخوړو. نه هغې دا ویل چې مسته دې بدنصیب شي. نو ما هغې ته وویل چې څومره بده خبرې دی وکړه، ته داسې تت بد ولګې چې د بدر په جنګ کې موجود و. نو هغې راته وویل چې ته څومره ساده جنۍ، تا دا څه نه دي اورېدلي چې کوم د خلکو چې کومه افترا کړې ده. نو بیا الله هغې ما ته د تهمت چې چا لګولو د هغې خبرې راته واوروله چې هغې دا انسان پته لګوي. وایي بیماری را زه پاسېدلم او کمزوري وه راته. نو دا خبره مې چې واورېده نو بیماري مې نور هم زیاته شوه. او چې کور ته لاړم نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مالا دغله هغوی السلام علیکم وویلې او دا ته پوسه کو چې اوس ته څنګه. نو ما ورته وویل چې ما له اجازه درکړي چې زه خپل مور پلار لاړه شم. هغوی دا ما دا وخته چې زه هغوی له لاړه شم او دغه خبرې باره کې معلومه کړم د الزام چې کوم لګېدلی دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم باندې اجازت راکو زه خپل مور پلار راغم. ما خپل مور نه دا تپوس وکړو چې خلک څه خبرې کوي لګیا دي. نو زما مور وویل چې لورې دې خبرې ما د خپل زړه مخ وګوه او اطمینان لره او قسم دې په خدای چې داسې ډېره کمه شوې ده چې یو تن وي د هغې د یو ښایسته ښځه وي چا سره چې هغه مینه کوي او د هغې بیا بنی وي او بیا خلک د دغه خلاف خبرې او د هغې خلاف خبرې ونه کړي. نو زه داسې وایي چې ما په وجه سبحان الله خلک د داسې خبرې داسې خبره مشورې لګیا دي. نو بیا ما هغه شپه داسې تېره کړه چې تر سهاره پورې زما اوښکې نه ودرېدې چې دومره لوی الزام په ما لګولی شوی دی. ټوله شپه ما له خوب نه راتله او ما جدل چې سهار شو نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د علی بن ابی طالب او اسامه بن زید راوخت او هغه وخت له د وحی په راتلو کې وخت تیر شو. نو دې دواړه دې دا وخت د خپلې ښځې باره کې د خپلې بیبي باره کې د مشورې د خپلې بیبي د پرېښودو باره کې مشورې لپاره دا فیصله چې دا الزام لګول شوی دی نو اوس ده وساتم که نه. نو حضرت اسامه د هغه مینې په وجه چې کومه رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم خپلو بیبیانو سره کوله هغوی وایي چې یا رسول الله دا ستاسو بیبي ده او موږ د خدای قسم وکړو چې سوای د ښېګڼه د همدې د دې کې نورس نه پېژنو. موږ په کې داسې عیب نه دي لیدلی. خو حضرت علی بن ابی طالب وایي حضرت عائشه فرمایي چې علی بن ابی طالب دا وایي چې یا رسول الله خدای پاک تاسو ته څه تنګي نه دی اېښې. حضرت علی لږ تیز تربیت لرلو نو هغوی دا مشوره ورکړه چې خدای پاک په تاسو چیرې تنګي نه دی اېښې او دې نه علاوه نور هم ډېرې ښځې دي. بیا حضرت علی دا وایي چې د هغې خدای چې کومه خدمت گزاره ده د حضرت عائشې هغې نه دا تپوس وکړي چې دا څنګه ده، هغه به تاسو رشته رشته خبر وکړي. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم بریده راوخته، هغه خدمت گزاره وه. نو هغې ورته چې بریده تا په حضرت عائشې کې سلاسه خبرې لیدلې ده چې تا په شک کې واچي. نو هغې ورته چې بیخي نه، د هغه ذات قسم خورم چا چې تاسو سره د حق را لېږلې چې ما په حضرت عائشې کې ډېره ذات هېڅ د خبره نه دي لیدلې چې داسې خبر نه دي لیدلې چې هغه هغې لپاره زه معیوب وګڼه. هغه دا چې هغې د عمر نه کم دي او اوړه پرې دي اوده شي لکه بې پروایي ده پکې او دومره ډوبو دی چې چیلې راشي او هغه اوړه ته نه وخوري. دا مثال یې ورکړی دی او ورته یې ویلي چې هېڅ بدي پکې نشته دی، بس دا کمزوري ده چې خوب پرې غالب شي. نو دا چې واورېده نو هغه ورځ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خپلو صحابو ته وفرمایل چې د عبدالله بن ابی بن سلول شکایت وکړ ځکه چې هغه دا خبره مشوره کړې وه. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې داسې تر به څوک سنبالي چا چې زما د ښځه باره کې مالی تکلیف راکړی دی. زه د خدای قسم خورم چې خپلې ښځې کې سوای د ښېګڼې نه بل هېڅ خبره ماته نه ده معلومه او دې خلکو د داسې تن ذکر کړی دی چې چا باره کې ما زه د ښېګڼه نه سوه بل څه علم نه لرم. یعنی د حضرت عائشې باره کې زما د کور والو سره چې چا باندې الزام لګول شوی دی، د هغه چې کله زما курта баратло, но масара баратло. Но преди Хазрат Саад бин Мааз удря да ви научи Расулла, късан бе да походи, че заба стасо бадалахлам, че че да е лзам лагал, леди кага да осви, но заба да ага мара прекам, кага за мунга вруно, ки ини Хазраж не ви, но заба... Но съм, че тасо хукам раки, но мунга ба стасо хукам пора као. Но преди Хазрат Саад бин Мааз удря да, о хаги на Хазраж би били сардару, о хаги на махи, хаги хаву, خود کمی عزت پوجہ ہغی لگ پجوش کی وہ ہوئی داوی چے تا غلط ہوئے قسم دے پا خودی تا با ہغا بے اخی نوش دے ودا سے وہ نکلے شی تو یہ بس شروع شروع پا دے وہ ساید میں نظر ادرے دا ہوئی داوی یو درین تنم ادرے دو چے تا غلط ہوئے لگ قسم دے پا خودی خودی قسم خود چمک بدا سے تن ضرور بجنو چاچے دا الزام لکولے دے اور بے تردے دا خبر ہو کہ چی تو خود منافق کے چی دا منافقاں رہ طرف جنگ کے تو پہ دے دوڑا قبلے دا اوس دا خزرج یوسف بن سر دوڑا پجوش کراغ لے اور غصے شو اور جنگ شروع شو شروع خورا شو پہ دا جنگ تا ورجوخت شو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ممبر ولاڑو ہاوی را کس شو اور دی دونا غصہ سڑکا اور در دی چاہوی بیا خاموش شو بیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خاموش شو حضرت عائشہ فرمائی دا روایت روان دا بخاری ہوگا دا روایت دے چی ما تو لورز جڑل زما اوکی ختم دے ونا مالا خوب رات لو زما مور پلار مالا راغل اور زد دوش پی او یورز ما دورا جڑلی ہو چی ما دا گنل چی زما دا جڑا و زما زرو اسی ری ختم مشمزا ای پا دے کی ناو دوانا چی ماسر ناس ری زمان مو اپنا او ما جرل چی پا دے کی دا انسانو یا خزا و چی آگے دنن دراتو اجازت وقتو ما ورل اجازت تور کو آگا ماسر اکینا سا و پا جنا شو مگا پا داگا حل کی و چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنن راغ لاغین کی ناس دا حضرت ابو بکر پا کور کی وہی چھے دینا مخی چھے پکا مورس واماں دے الزام لگولے شئے ہو نو دہا غیر پس دی ماس روی ناس دا ہو وہی لرے نبا دی زمان حال تپو سکو بیا با یا با دا خدمت گزارے نبا تپو سکو لار بنا وہی بہر حالا ہوئی آگا رز راغ لہو ماس رکی ناس دو یو میشتا ہوئی انتظار کولو یعنی دکا مورس نچے پا ماماں دے الزام لگولے شئے ہو دی مصر نو ناس یو میاش پر آمو انتظار کولو خو زمان بارے کی وقت سوئی ہونا شو نو یہ کم آورا سیدا وی خود داغا رز بیا دی دین آنو مصر کی ناس دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دی انتظار کیو چھو خدای پاک بسفر مائی از دیشوی چھا وی تشہود ویلو و بیا وی افرمائل چاہشے ما تا استا بارے کی دا خبر غرص دلے دا وربی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے کے اسر خبر ہوگا اور دوی چکت بری نو خدا پاک بتا بری کئی اور کتا رسا کمزوری شوید نو خدا پاک نو مغفرت وغوڑا داغے مگر دا توبہ ہو پزا کچھ بندہ چی داخل نو گناہ کرارو کی نو داغے آگے نا پس توبہ ہو کی نو خدا پاک باغے ماندے رہم کئی نو جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی خبر ختم کنو ازما اوکی اوچی شو ما مخی دیر جرل خو ای بیا زما د خپل خو یو قطرم د ماسو سوال ما خپل پلار ته وي هغه ته زړه دوبه کرته وي چې رسول کریم له زما له طرفه جواب ورکړي دا وي چې د سمې د بخوري زنده نه هم خبر چې زه رسول الله ته څه وایم څه خبر وکړم څه جواب ورکړم دی وم دا وخت کړه چې زما د بری جواب دی ورکړي بیا ما خپل مور ته وي چې تاسو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم تو زما له طرفه جواب ورکړي نو هغوی هم وایي چې زه نه پوهېږم چې زه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته څه وایم نو حضرت عائشه وایي چې زه کم عمره وم او د قرآن علم ما ته هغه ډېر نه و خو بهرحال ما دا وایي چې قسم ده په خدای چې ما ته معلومه شوه چې تاسو هغه خبره اورېدلې ده چې خلک یو بل سره کوي نه الزام چې په ما لګوله دی او ډېر ګنده دی استاد په زړه کې دا خبره کیناست او تاسو دا غړي چې دا الزام چې لګولې شوی دی نو کې دي چې چا چرته صحیح نه وي او تاسو هغه سم غړلې دي او چې تاسو کې دي چې دا غړلې وي چې دا سم دی او که زه تاسو دا وایم چې زه بریه مو باندې د کړو دا خبره خدای خبر دی زه په واقع بریه ما خو نو تاسو ما په دې کې رښتینه نه غړنه ځکه چې دا دومره مشهور شوی او دومره زیات خلک خبرې کوي لګیا دي چې کیدی چې ما څوک رښتینی ونه ګڼي او که زه ستاسو مخې ته داسې خبر اقرار وکړم حالانکه خدای خبر دی زه بری یم او ما داسې کار څه غلط حرکت مې نه دی کړی نو تاسو به دغه اقرار هم ما رښتینی وګڼئ. یعنی که اقرار وکړم نو تاسو ما رښتینی ګڼئ چې ټیک د خبره به داسې شوې وي. نو یې قسم مې ده په خدای چې زه ځان د خپلو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو مثال ما ته نه ښکاري سوای د یوسف د پلار او هغوی دا ویلو چې صبر کول ښه دی او خدای پاک نه مدد غوښتل پکار دی چې کوم حضرت یعقوب ویلي وو د یوسف علیه السلام ورونو ته چې خدای پاک نه مدد غوښتل پکار دی په دغه خبره چې کوم تاسو بیانوي لګیئ. نو ما هغه آیت ولوستو او دېنه پس یو طرف ته شوم خپل بسترې له راغلم وایي ما دا امید کوله چې خدای پاک به ما بری کړي. هغوی خبر وو چې هغې وایي زه خبر وم چې زه بې ګناه یم او خدای پاک به ما بری کړي. وایي چې ما ته بیخي زه دا ګمان مې نه وو چې خدای پاک به زما باره کې څه وهم نازلي. وایي دا خیال خو راته وو چې خدای پاک به ما بری کړي خو دا خیال راته نه وو چې تر دې حده به شي چې خدای پاک به وهي نازلي کړي زما د بریت باره کې. بلکې زه خپل خیال کې ډېره ډېره ادنا وم چې زما باره کې به په قرآن کې سره ځي. ما ځان د دې قابل نه ګڼلو خو خدای پاک به زما باره کې قرآن کې څه وهي نازلي. خو دا امید راته ضرور و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به په سود خوب داسې وویني او چې خدای پاک به پکې ما بری وګرځي. حضرت عائشه فرمایي چې قسم یې ده په خدای چې هغوی خپل د ناستې د ځای نه لامل شوي نه وو پاسېدلي نه وو او نه اهل بیت نه څوک بهر تللي وو چې په دې کې په هغوی باندې وحي نازله شوه او سخت تکلیف به هغو ته کېدو د وحي دوران هغه هغوی ته شروع شو او دومره خولې به پرې راتلې چې د یخنۍ په ورځو کې به هم د خوله به ده لکه د موتیانو په شان به ترنه څڅېده. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د وحي حالت لاړو د هغوی مسکی وو اوړبه خبره چې هغوی کغه دا وه چې عائشې د خدای پاک شکر وکړه ځکه چې خدای پاک ستا بریت ته بری کړي. نو په دې زما مور ما ته وویل چې پزه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له لاړه شه. نو ما ورته چې قسم یې ده په خدای بیخي به زه هغوی لنه پاسم هغوی له به نه ځم او د خدای پاک نه بغیر به د بل چې شکر نه کوم. خدای پاک دا وحي کړی وه یعنی هغه خلک چا چې دا بوتان لګولی وو هغوی هم په تاسو کې یوه ډله ده. خدای پاک وایي چې کله زما د بریت دا وحي نازله کړه نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه وویلې هغه د مسته بن سلسله به په دې وجه چې هغه د دې خپلوانو خرڅ به ورله ورکولو. نو هغوی وایي چې د خدای پاک قسم یې وخوړو دی وایي چې مسته چې په عائشه باندې کوم افترا کړی ده نو دېنه پس به ورلزیز خرڅ نه ورکوم. خو خدای پاک دا آیت نازل کړو دا یې وفرمایل د سوره نور په دې کې خدای پاک فرمایي ترجمه دا ده چې تاسو کې چې کوم مخکې مې حضر فرمایي چې مخکې مې د دې ترجمه ویلې ده چې تاسو کې چې کوم صاحب فضیلت دي نو توفیق لري نو هغوی د خپلو خپلوانو د مسکینانو د خدای پاک په لاره کې هجرت کوونکو له د نه ورکولو قسم نه خوري. په کار دی چې هغوی د معاف کړي او درګذر دي وکړي. تاسو دا نه خوښوئ چې خدای پاک د تاسو بخښي او خدای پاک خو ډېر بخښونکي بار بار رحم کوونکي دی. حضرت ابوبکر وایي چې بلې نه قسم یې ده په خدای چې زه ضرور دا غواړم چې خدای پاک د زما د ګناهونو پرده پوشي وکړي او ما دې وبخښي. بستر لره چې کم خوراک هغوی ورکول هغه ورته بیا ملاوېدل شروع شو. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي د حضرت زینب بنت جحش ته هم زما مباره کې تپوس به کولو او دی ورته ویلو چې ته څه ګڼې تا څه لیدلی دي. نو هغې ورته چې یا رسول الله زه به خپله بینایی او خپله شنوایی به محفوظ ساتم. یعنی زه د عائشې باره کې دا هیچرې نه شم ویلې ما خو هغه پاک دامنه ګڼلې ده. زه خپل غوږونه او خپلې سترګې محفوظه ګڼم او همیشه به محفوظه ساتم. زه غلطه خبره نه شم کوم زه غلطه خبره نه شم کولې. ما خو عائشه پاک دامنه ګڼلې ده او پاک دامنه مې لیدلې ده او ګڼم. حضرت عائشه وایي چې دا هغه زینب وه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ازواجو کې به هغوی زما برابري کوله. خو خدای پاک د پرهیزګارۍ په وجه هغې بل څه ساتل او د هغوی خور همنا بنت جحش د هغې طرفداری کولا، یعنی کوم خلکو چې الزام لګول د هغې طرفداری کولا، او وجل شو، یعنی ها خلکو سره و چې کوم برباد شو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت خاتم النبیین کې چې دا واقع بیان فرمایلی ده چې کومه ما د بخاری په حواله بیان کړه د حضرت عایشې نه پس، نو وایي کومه زیاته خبره چې هغوی فرمایلی ده هغه ده چې کله دی دا وایي چې لله و لله راجعون، چې کله هغې صحابي وویل وایي زه راپاڅېدم، نو ما چې څنګه هغوی ولیده نو ما خپل مخ پټ کړو په خپل صدر باندې، ځکه چې د پردې حکم جاری شوی و. او قسم ده په خدای چې هغوی ما سره هېڅ خبره نه وه کړې، او نه ما د دغې کلمې نه علاوه بله څه خبره د هغوی د خولې نه اورېدلې وه، یعنې انلله و انالیه راجعون نه علاوه. او بیا هغې خپل اوښ مخې ته راوستو، او زه په هغې باندې سوره شوم، او هلته او بیا حضرت عائشہ فرمائی چھے زما بارے کی دا خدای پاک دا وحی دیر اہمیت ہوئی مالا پارا، زکا چھے مانا دی توقو نا لگلا. بارحال لئے او اہم واقع وا، او دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا کروالا مانا یو دیر لوئے الزام لگوالے شوئے وو. دا حضرت عائشہ یو خاص مقام وو، او دا مقام پا دا وجہ ہم وو چھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لئے وو چې په ما باندې ټوله نه زیاته وحي د حضرت عایشې په حجره کې کېږي. او سورې نور کې د کومو خلکو چې الزام لګولی وو، او کوم په دې باندې د مؤمنانو رد عمل په کار وو، دې باره کې په تفصیل ویل شوي دي چې څنګه په کار وشي. دا دې لس یوولس آیتونه دي دې باره کې مکمل. په بهرحال حضرت عایشې چې کوم آیت حواله ورکړې ده، د دې په تفصیل کې حضرت مسلم مود فرمایي، او په دغه واقعې نه علاوه چې کومه ما بیانه کړه، چې کومې زیاتې خبرې دي هغه به بیانه کړمه. مخکې خو به هغه آیت اللهم و هغه آیت دا دی چې ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. چې دا کوم خلکو چې دروغ ویلي دي، دا هم په تاسو کې یوه ډله ده، خو دا معامله تاسو په خپل حق کې بده مه ګڼئ، ځکه چې دا تاسو لپاره بهتره ده. په دې کې هر هغه تله چې چا ګناه کړې ده او بلکې دا تاسو لپاره بهتره ده، په تاسو کې هر هغه تن لپاره چا چې ګناه کړی ده، خو په دې کې چې هغه تن چې د چې د زیاتره خبرې زموار دی، د هغه لپاره ډېر لوی عذاب دی. او ډېر وخت کې بیا نور آیتونه دي، ډېر په تفصیل بیان شوی دی. بهرحال دغه آیت په تفصیل کې چې کومه دا ټوله واقع بیان کړې ده، بیا دا لیکلي دي چې کله چې دی مدینې ته ورسېده، نو عبدالله بن ابی بن سلول د هغه ملګرو دا مشوره کړه چې عایشه نعوذ بالله له کس ته شاته پاتې شوې وه، او هغوی صفات سره تعلق و چې چا چې اوښ راوسته و، او دا شور به دومره زیات شو چې زر صحابیان هم په سادگی کې هغوی سره شو، او په دې کې یو حسان به ثابت دی، او بل بستر بن اساسه همدغه شان هم د بنت جهش هم وه چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خینې وه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چونکې ډېره غمجنه وه په دغې حادثې باندې، سخته صدمه ورته رسېدلې وه، او په وړوکي عمر کې هغوی په یو داسې ځنګل کې یوازې پاتې شوي وو چې چېرته بیخي څوک نه وو. نو چې مدینې ته چې هغې ورسېده، نو په دغه وجه هغې بیمار هم شو، یو ویره وه د تنهایۍ یوه ویره وه. حضرت مسلم بود لیکلي دي چې دا هم د بیمارۍ یوه وجه وه. او بیا د هغې باره کښې په منافقینو کښې ډېرې خبرې کېدې، هم دا خبرې بیا رسول الله ته هم ورسېدې. نو هغوی چې حضرت عایشه چې بیمار ولیده، نو هغوی ته نه تپوس هم نه شو کولی، او تپوس هم نه کړ چې دا منافقان څه خبرې کېلي یعنې. او بلخوا دا خبرې ورځ په ورځ زیاتېدې. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه ما به چې دا لیدنو حیرانېدم به چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کور ته تشریف راوړي، نو هغوی په مخ باندې خفګان وي او هغوی ما سره خبره نه کوي، ډېره پریشانی به وه د هغوی په مخ باندې. او نورو نه به زما د حل تپوس کوله بڼه. او یو ځل ما زه د هغوی په اجازت باندې خپل مور پلار کره لاړم، او بیا هلته هغه قضا حاجت والا واقع شو چې کومه خپلوان او هغې سره چې بهر لاړه، او بیا هغې خپل د زوی مستانامه واخېسته چې هغې بدې وویلې. نو حضرت عایشې ورته په دې وو چې ولې داسې وایې، نو هغې چې ولې ورته وایم چې تا ته خبر نه چې هغو دا قسمه خبرې کوي. د حضرت مسلم مود حضرت مسلم مود لیکي چې معلومېږي چې هغه ښځې څه موقع راویستل غوښته چې خبرې وکړي، چې حضرت عایشه ته معلومه شي چې څه الزام لګي لګیا دي په هغې باندې، ځکه چې هغوی خبر نه وو. نو حضرت عایشه چې کله دا خبره واورېده، نو هغوی ته ډېره صدمه وشوه. هغوی واپس راغله لکه څنګه چې ذکر مخکې وشو، ډېره کمزوري وه هغوی ته. او په څه طریقه چې هغې بیا کور ته ورسېده، نو دا خبرې بیا دا نتیجه راغله مخې ته چې د هغې بیماري نور هم زیاته شوه. خو بهرحال بیا مخکې واقع هغې بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر، حضرت علی او حضرت اسامه بن زید مشورې لپاره راوخته چې څه کول پکار دی. حضرت عمر او اسامه بن زید دواړو ته وو چې دا د منافقانو خوره کړې خبره ده او په دې کښې حقیقت څه نشته. خو حضرت علی تیز طبیعت لرلو، هغوی دا وایي چې که خبره څه وي او که نه وي، تاسو یوه داسې ښځه چې ورباندې الزام لګولی شوی دی، د تاسو له هغې سره تعلق ساتلو څه ضرورت دی. خو ورسره دا هم وایي لکه څنګه چې بیانه شوې ده چې تاسو د هغې د خدمت ګزاره نه تپوس کوي، او که څه خبره وي نو هغه به درته ووایي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې وینځه بریره هغې نه دا تپوس کو چې ته د عایشې تا ته د عایشې څه عیب معلومه دی؟ نو هغه چې عایشې کښې ډېره مګر بل یو عیب هم نشي چې د کومره په وجه هغه اوده شي. او بیا به هغه ټوله واقعه بیانه کړه چې خوب ورله ډېر زر ورځي او خوب پرې غالب وي، ډېر ډوبوده کېږي. په بهرحال هغوی وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بهر ته شریف راوړو، صحابیان را جمع کړو، او بیا یې دا وفرمل چې څوک شته چې ما دغه تنه دې بچ کړي چا چې ماله تکلیف را کړی دی. او دې نه د هغې بدله عبدالله بن ابی سلول وو چا چې دا تکلیف ورکړی وو. نو حضرت سعد بن معاذ چې د اوس قبیلې سردار وو، هغوی ودرېد. هغوی دا وویل چې یا رسول الله، که هغه تن زموږ کښې یو تن دی، نو موږ د هغې د وژلو لپاره تیار وو، او که هغه د خزرج نه دی نو هله هم د هغې وژلو لپاره تیار وو. حضرت مسلم ود وایي چې شیطان خو هر وخت فتنه خورولو والا چې کوم خلک وي، فتنه شیطان خو هر وخت د فتنه جوړولو لپاره د موقع په تلاش کښې وي. نو هغه وخت هم شیطان شاته نه شو د دغه موقع د استعمال نه. حضرت له دا خیال ورنغلو چې رسول کریم له دغه خبرې، رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته په دغه خبره څومره تکلیف رسېدلی دی. خو ستا چې کله دا خبرې وکړه، نو د نور بلې قبیلې نه غوسه ورغله. نو سعد بن عباده، سعد بن معاذ چې دا خبرې وکړه، نو سعد بن عباده ودرېد. هغوی سعد بن معاذ ته وایي چې ته زموږ یو تنه مشي وژلی، ورځ ته داسې طاقت لرې چې دا وکړی شي. په دغه مکالمې کښې بل ساعت پاسېده، او هغې دا وایي چې موږ به دا ضرور وژنو، او بیا ګورو چې څوک هغه موږ نه بچ کوي. نو حضرت مسلم مود لیکي چې اوس په ځای ده دی چې دا خبره خبرو تر حده پاتې شوې وي، او څو خزرج خپلې تورې را وباسلې، او باقاعده جنګ کېدونکي وو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډېره په ګرانه ده هغوی غوسه سړه کړه، او وایي چې اوس به دا وایي چې چا چې رسول کریم نه تکلیف ورکړی دی، موږ به هغه وژنو. او حضرت به دا وایي چې تاسو دا خبره په اخلاص نه کوئ لګیایي، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هغه زموږ کښې یو تن، ځکه دا خبره کوئ لګیایي. بهرحال دې نه دا هم ثابت ده چې دوی دواړو رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه کوله، خو شیطان هم په دې کې فتنه پیدا کړې وه. حضرت مسلم ود لیکي چې هغه اوس د هغه حالت چې کومه دردناکي ده نو هر تن په هغې باندې اثرای سره پوهېدی شي. یو خوا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دومره تکلیف ورکړی کېدو او بل خوا مسلمانانو ترمنځ د تورې مسلمانانو په یو بل تورې راویستې وې تر دې خبره رسېدلې وه. نو شیطان دا حالت کې د ځینې وخت د نیکانو خلکو خو بهرحال بیا مخکې حضرت مسلمود بیانوي چې هغه واقعه چې کومه د تشې بیانه کړې ده چې د تشې چې تپوس وکړه دا ټوله واقع چې ورته وکړه نو هغوی دا و چې که زه ومنم نو دا به دروغ وي او که زه ځان بری ثابته کړم نو تاسو به پیکي نه کوئ. نو زه دا وخت هغه وایم چې څه حضرت یوسف د حضرت یوسف پلار یې د حضرت یعقوب علیه السلام ویلي چې فصبر جمیل والله المستعان چې په ښه طریقه صبر کول ما لپاره مناسبه ده او په دغه خبره کې هم خدای پاک نه مدد غوښتل کېدی شي او غوښتل کېږي. نو وایي چې حضرت عایشه چې دا وایي نو حضرت عایشه چې دا وایي نو بیا هلته نه وایي زه راپاڅېدم او خپل کټ ته راغلم او بیا هغه آیت نازل شو چې کومه مخکې ویلو چې هغه خلک چې چا خطرناک دروغ ویلي دي هغې تاسو کې یوه ډله ده خو تاسو د دوی د الزام ځان لپاره د خرابې وجه مه ګڼئ بلکې دا د خیر وجه وګڼئ. ځکه چې دغه الزام په وجه چا چې دروغ الزام لګولی و دوی د سزاګرو زر ذکر وشو او تاسو ته یو پر حکمت تعلیم ملاو شو. یقینا په دې کې هر هغه تن به د خپل د ګناه مطابق سزا بیا ومومي او کب ته چې په دغه ګناه کې د لوی برخې ذمهوار دی نو هغه ته به ډېر لوی عذاب ملاوېږي. نو بهرحال د دغه وحي د پس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخ روښانه شو او هغه وخت حضرت عایشه وایي چې زما مور ماته وایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم شکر وکړه. نو ما ورته وویل چې زه خو هم د خدای شکر کوم. بهرحال لکه څنګه چې زما کوم ذکر شوی دی چې حضرت مسلمان بیا یو ځای کې خود به کې دا معیار فرمایلی چې په حضرت عایشه باندې چې الزام لګولی وای کې درې کسانو ته کوړې لګېدلې وې چې پکې یو حسن بن ثابت و چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم شهر اعظم و یو مسته و چې د حضرت ابوبکر د ترور زوی و او دومره غریب و چې د حضرت ابوبکر په کور کې به و او هلته به روټۍ خوړه او هغوی به ورله جامې جوړولې او یوه ښځه وه. دې درې غڼو ته سزا ملاوه شوې وه او په سنن نبی داود کې هم د دغه سزا ذکر دی. خو د بهرحال زنو خیال دی چې دا سزا شوې او د زنو خیال دی چې نه وه شوې. خو دا صحابیان چې کوم وو که دوی ته سزا شوې وه یا نه وه شوې خو خدای پاک دوی معاف کړي دي. چې کومه دنیاوي سزا وه هغه ملاوېده به هغه ورته ملاوه شو. د بیا وروسته چې کوم غزوات وو لکه څنګه چې دا ما وویل چې دوی پکې شامل شوي وو او دوی د بدر صحابي وو او یو لوی مقام دی د دوی د حضرت مسلم او خدای پاک د دوی انجام هم په خیر کړی وو او د هغوی هغه مقام قایم ساتلی وو. خدای پاک دی د دوی درجات اوچت کړي.
الحمدلله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.